باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه د ځایناستي هم د مغول سره د همکاري کولو سیاست یې دمه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځ وړل کیږي چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري دی د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلې دی او تیمور په لومړي سر کې منځنۍ اسیا ته تابع کوي دغه څخه وروسته بیا د سمرقند شهر خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډیر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران د هند ځینې سیمې روسیا د عثماني دولت مزیکی هم ونیسي خو کله چې بیا د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي نو په همدغه وخت کې د مړ کیږي چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمنی رامنځته کیږي چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1800 کال کې مړ کیږي او د سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي د زمان او د دلمسیان په جنګو باندې اخته کیږي په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاروخ مرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي د خپل حکومت پلازمینه د هرات شهر ټاکي او درې څلوېښت کاله بیا دی هم حکومت کوي د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې محمد خان شیبانی نومېدی چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی او شیبانیان په لسمې هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ یې کېښود همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمني ټینګ کړه او دوی چې وه هغه په 1912 کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمه د بلخ څخه تر هرات پورې دغه سیمه ونیولې بل حکومت هم د اسراخانیانو حکومت دی چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک پراختیا ورکړي دوی په ځنګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حمله وکړي د دوی دغه حملو او نرمي زموږ خلک ډیر مثلا موږ ډیر شمیر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي تر اتلون کې درس پوری ستاسو کورنۍ دنده ده چې درو پښتنه ته ځوابونه وایي او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ اول دا چې استراخانیانو په حق له څه پوهیږي هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په حق له زده کړې وي هغه په دې جواب کې ولیکي غزنویان او سلجوقیان څوک وو او د دې ترڅنګ د کړ د کورنۍ په حق له څه پوهیږي هم دغه پښتنه ته ځوابونه پیدا کړي او هڅه وکړي چې زده کړي نو درنو کون کو ترتن کې درس پوری تاسې په تاسو ټول په لوي مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هیله میومنې درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ وخت په متردی مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم هیله دا چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست اخرنی شی بور سره مل اوسئ او د نن ورځې د پزرو پور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي راځو خپل لومړنی لوست پیلو چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده وروسته لدې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل تر ننوځي شخپل شاه شجاع د انګریزانو په تکیه باندې د کابل په بل حصار کې څلور کاله پاچاهي کوي چې انګریزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه د تر سره کوي الکساندر برانس هم د کورنۍ چارو د وزیر په توګه د مختبیایي موهن لال د ضبط او حوالاتو مسولیت په غاړه لري د انګریزانو د انګریزانو ځینی سیاسي او پوځي ممبرین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېده چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلوده دا چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي اصلي موخه همدا و دوی خپل ځواکونه کابل کندهار کلات غزنی وردک چاریکار بامیان او همدارنګه جلال آباد کې ځای پر ځای کړل سره چې انګریزان په دې فکر کې و چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې و چې خپل ستړیا وباسي، مګر د دې دغه فکر چې و هغه بې ځایه و. د هغوی ظلم او زیاتۍ، د خلکو د ناخوښۍ، همدارنګه د پوځي لګښتونو زیاتوالی، د هیواد د عوایدو کموالی، د مالیاتو تحمیلول، د نرخونو لوړوالی، همدارنګه د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همهغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه، دا ټول هغه لاملونه وه چې د دې سبب سه یو لوی ملي پاڅون راپورته کړي یا یو لوی ملي پاڅون رامنځته کړي. همهغه و چې د غلجیو، زرمتو، خوګیانیو، کوهدامن او کوهستان خلکو د سرکشي نشانې روشانه سوې، دوی خپلې سرکشیانې پیل کړې چې بیا وروسته د ملي مشرانو په واسطه دغه خلک یا دغه ملي خوځښتونه ته نوره هم وده او پراختیا ورکول سوه، چې بیا وروسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسکزی عبدالله خان په کور کې د حملې پلان جوړوي او یوه 12 کسیزه شورا جوړوي چې په هغه کې نواب خان، نواب زمان خان د رئیس، او امین الله خان لوګری د مرستیال په توګه ټاکل کیږي، تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي. په 1941 زیږدیز کال کې د نومبر پر 2 د افغانانو لپاره د ملي پاڅون او همدارنګه د بریالیتوبونو یوه ډیره لویه ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي. په دې معنی چې دوی هغه کوم پلان چې درلودی د همهغه پلان سره سم دی، د کابل په د بالاحصار په لمنه کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوي وي، دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه، د برانس کورته اور ورواچوي او مبارزینو په دغه دویمه ورځ باندې د انګریزانو په نورو کلاګانو باندې حمله وکړه چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وي. په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ او د نیکه مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی، د نواب خان د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري په غاړه واخیسته. او کله چې انګریزانو دغه خپل سخت او ستونزمن حالت ولیده، د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل. انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرې اترې چې دوی کولې، دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني، خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکناتن باندې حمله کوي او هغه د توپنچې په ډز باندې ووژني. نو همدا دي چې دغه 1941 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یو ډیره د بریالیتوبونو ورځ ده، او په دغه ورځ باندې دی برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري له منځه وړي. د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سو، د دوی په خپل وینا 14500 تنه څخه یوازې یو کس ډاکټر برایدن په نیمه ژوندۍ حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي، او هغه کوم لشکر چې مات شوی وای تباسي و د خپل لشکر د تباهي کیسه وکړه. او انګریزانو په کابل کې د خپل لشکر د مات څخه وروسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پورې کړ، او دوی خپل یو نوی لشکر یا تازه دمه لشکر یې جوړ کړ د يرغل لپاره چې بیا ځلې حمله وکړي. مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو دغه حرکت څخه خبريږي، او دوی بیا مقابله ته ورځي چې امیر دوست محمد خان د لاشوري سره سم د تشقرغان په لور باندې بیا وروسته دوی شاتک کوي. د پالک او سیل ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته ننوتل، او د خپل هغه لسلیلي حیثیت د بیا راګرځولو لپاره دوی د کابل چارچتی بازار همدارنګه ښکلي ستالیف ته اور اچوي، چې بیا نڅپه د انګریزانو د ذهنه څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې و هغه وځي. دوی دوست محمد خان آزادوي چې افغانستان دستون او یو ځل بیا پر تخت باندې کښېني، خو په دې توګه د انګریزانو د یرغل لمنه ټوله سوله، او دغه کوم حمله چې کېدله هغه دغه لمنه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې، د آسیا په ټوله، حتی په یوازې په آسیا کې نه، په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو، او د انګریزانو کابینه چې هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ، او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کښېښود، او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه. او ور پربه راځو دا چې د دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان څه ډول واک ته رسېږي. انګریزان چې هغه 4 کلنۍ ورکې کې چې کومې ترخې تجربې لاسته راوړه، د هغه څخه دا زده کړل چې نور په افغانستان کې پاتې کېدلی نه شي. نو د همدغې لارې د همدغه عمل د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نیمه اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول، چې بیا دوی د راځي سو چې امیر دوست محمد خان دویم ځل لپاره وخت ورسیږي، او له همدې امله چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه بې خبره پاتو افغانستان ته په بیرته رستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید او شرط نه ایږدي، او له همدې امله د برتانیا هند دولت افغانستان په ملک التوائف باندې ویشي، او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي، او امیر دوست محمد خان یې دروګونو ولایتونو کابل، غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. وروسته له دې چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وضع او په سمون کولو باندې لاس پورې کوي چې د هیواد داخلي وضع یا حالات سم کړي، د دې لپاره چې د ملک التوائف د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوې وه، بیا یې د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت ټینګي او مرکزی دولت منځته راوړي دغه لپاره هڅې کوي چې د ټولو قومندانانو په تیره بیا د وزیر محمد اکبر خان په میړانه د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمې فتح کړلې، او همدارنګ د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي وو هغه بغاوتونه او خوځښتونه آرام کړل او له منځه یې یوړل. لنډه دا چې وزیر محمد اکبر خان د فاتح هیوادپاله او سرښندونکي سړي په توګه د افغانستان په سیاسي والی کې ډېر زحمت وایستي، او نوموړی په پای کې بیا د نوشت کلونو په عمر په 1843 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټ چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې، په هغه سره دی په شهادت ورسوي او د مزار شریف په روزه کې د خاورو ته وسپارل سو، چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستي وټاکه، او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشي نکړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ تمرین وروسته کمزوري سو، انګریزانو په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب ځات رسمي ونیولې، امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غشتلې په لاس تیر اوري دغه لپاره هڅه وکړه، خو د هڅې هم کوم ځای ونیو، او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونه هم د لاس تر اوړل، د ملک التوائف د لمنځوړلو لپاره هم ګام واخیست، او په دې برخه کې ډیر زیات بریالي توګونو په برخه سو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1555 کار کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی، او د مرکزی دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو ترمنځ د هرات وضع هم د وحال شنه و، ایرانیان د هغه د لاس تر وړلو لپاره هڅې کولې، او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو بیا ایرانیانو هم بریالیتوبونه لاس ته راوړل. امیر دوست محمد خان د شهر وروسته د سخت جګړې څخه په 1918 زیږدیز کال د می په میاشت کې ونیو، او په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیوله، او همدارنګه په دې توګه د اوسنۍ افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شسو، او یو شی والی سیاسي والی منځته راغلی. امیر دوست محمد خان هم تر شل کاله واکمنۍ څخه وروسته بیا په 1918 زیږدیز کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو، او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په دغه پسې د امیر شېر علي خان واکمنۍ پیلېږي، او د سلطنت رامنځته کیږي چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځایناستي ټاکل کیږي، او د فاتحې د مراسم څخه وروسته په 1918 کال کې د 23 کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه، او د دې موضوع دغه موضوع خبرې د خپلو اوړونو او د هیواد هر برخې ته ورسوه. د دې تر څنګ په ښکاره ټولو اوړونو د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شېر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سنبالولو لپاره وټاکي، او د خپل د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان سو، چې بیا محمد اعظم خان چې و هغه یو ځان غوښتن کې سړی و، د کابل په لور امیر شېر علي خان د سفر ملګری و، خو د شندټ په سیمه کې د امیر څخه جلا سو، او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین خان چې هغه د حضرتات حکم هغه ته ورغلی، او د هیلې دل روده چې د خپل ورور او د حضرتات د خلکو په مرسته سره د سلطنت ته ورسیږي. بل اخر محمد اعظم خان د خپل ورونو په مرسته یو لشکر جوړ کړ، او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه، چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سو، نور توان نه درلوده، او د خپل انګریزانو ته پناه یووړه. د بل خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاتون باندې لاس پورې، او د هندوکش د بچګا په جګړه کې د بچګا په درې کې جګړه پیښه شوه، چې دی د مات سره مخامخ سو بیا بخارا ته ځي او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې د نن په هیواد کې دولت ټینګ کړي او د نوي تمدن په پرمختګ کې ونډه واخلي چې بیا د خپل وړونو د مخالفت او د کورنۍ جګړې له امله دا کار ونه سوی کولای او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپل پلانونو په پلي کولو کې بریالی سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان بیا د ځی خوشنۍ او ګوشکیر کې هغه دا و چې د هغه ځو شهزاده محمد علی خان مړینه و چې سردار محمد امین خان هغه سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل سو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې د توحید ساو چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړه او هغه ځای تر خپل ولکې لاندې راول. رضو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي محمد افضل خان خپل پاچا ته کی او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو تور کوي چې هغه په هند کې مشتول. بیا انګریزان پرته لزنده د امیر محمد افضل خان حکومت پر رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي په کابل کې د وخت شتن چې و هغه څنګه چې د په کابل کې د وخت شتن و د خلکو د خوا هغه منل کیږي او ورسته بیا امیر شېر علي خان خپل وکمنې د ساتلو په موخه د کندهار څخه کابل په لور سي. مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسماته خوري او پرشاکي کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي د اقچې پخوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه سره مرسته د هغه ته د مرستې وعده ورکړي چې سره مرسته کوي چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1318 زیږدیز کال کې د کابل پر خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنچیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي چې په پایله کې فیض محمد خان مړ او شېر علي خان هم د هرات په لور باندې ځي او په دې وخت کې محمد افضل خان د ناروغي سره مخ کیږي او مرکیږي چې وکمنې په همدې ډول سره پات رسیږي. تر نو زده کوونکو دا اوس موږ اوستاس د نن ورځې درس تراتون کې درس پوری تاسو په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چر
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د لوی مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه مونږ کې هیلې مې ومني درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسي او خپل بوتر د مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون د لسم لوست شرغلاست وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د تل پته د لوست اخر نه شی بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. لکه څنګه چې مو په دې سفر کې د مختلفو هیوادونو د تمدنونو اړوند معلومات لاسته راوړل دا چې د تمدنونو څه ډول پیلې شي د یونان تمدن اړوند د مصر د روم او د یوشمیر نورو وادونه د تمدن په اړه باندې موږ مو په هیدلو نو نه راځو د امریکا د تمدنونو په حق لوايو چې د امریکا تمدنونه کوم تمدنونه دي دغه تمدنونه څه ډول چیري او د کوم خلکو له خوا رامنځته کیږي د همدې موضوع اړوند باندې به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړی مو د امریکا تمدنونه لوستي. امریکا د لومړنی خلکو په اړه دا چې لومړنی کسان کوم خلکو چې په امریکا کې اوسېدي د هغه په اړه مختلف نظریات شتون لري مګر په دغه نظر اړوند ډېر ملاتړي دي یا ډېر خلک دغه تاریخ پوهان یا مورخین دا مني چې دغه سیمې لومړنی خلک چې و هغه مغول و چې دوی بیا د سایبریا د لارې څخه الاسکا ته لیږدېدلې دي او د ځینې تمدنونه د ځینې تمدني آثار هم د ځان سره وړي دي او د امریکا څخه هغه آثار چې تر لاسه سوي دي هغه به د څرګندوي چې په لرغونو پیړۍ کې ځینې کلتورونه په هغه تمدنونو باندې اغیز پریشي دي او د همدغه کلتورونو د اغیز په بنسر باندې بیا ورسته دغه هغه په واکمنۍ باندې بدر سوي دي چې دغه له جملې څخه مثلا په مرکزی امریکا کې د مایان او استکانو تمدن او تر څنګه سویلي امریکا کې د اینکایانو تمدن چې دا هغه تمدنونه دي چې په سترو امپراتوري او واکمنۍ باندې بدل سوي دي. راځو لومړی د مایا د تمدن په حق لوایو چې د مایا تمدن هغه تمدن دي چې د هغه تاریخ تقریبا 1500 مخزي جديد تر رسیږي او هغه تمدن تر نهم زیږدیز پیړۍ پورې بیا ډیر پرمختګ کوي. د مرکزی امریکا په ګواتیمالا، مکسیکو، هندراس او همدارنګه د یوکاتان په سیمو کې دغه تمدن خپور شوی دی او دغه تمدن پاتشینې د ګواتیمالا په تیکال، پالنکو او بورامپا کې او ترڅنګ د هندراس په د هندور راس په ګوپان کې هم مندل سوي د دغه پاتوشینی او په دغه سیمه کې داسې ودانی هم تر لاسه سوي دي چې هغه پنځرونو باندې ډیزاین سوي دي او هغه ښکلی سوي دي. ماینو کلیزی الفبا او انځوریز لیک رامنځته کړی و. د صفر څخه اعداد د اعداد سره یې آشنایي پیدا کړه، د صفر او همدارنګه د اعداد سره تر څنګ دوی په حساب باندې هم وپوهېدل. د هغو کلونو په تیرېدو د هغو کلونو تیرېدل په پام کې نیول او دا چې د څرول کلونه سره تیریږي او د هرې شر کلنۍ دورې لپاره د یادګار په موخه باندې یو ستنه جوړوله چې هغه ستنه بیا کاتون بلل کېدی. یعنی هر شل کاله چې تیرېدل بیا دوی د یو ستنه جوړوله د هغه د یادګار لپاره چې دغه ستنه بیا د کاتون په نامه یادېدل. د دې تر څنګ دوی په بېلابېلو خدایانو باندې لکه د اور خدای، د اورښت یا د باران خدای، د لمر خدای، د هنر او سولې خدای، دوی په دغه خدایانو باندې عقیده درلوده او د هغو عبادت یې کوي. د دغه خدایانو د خوشحالۍ لپاره بیا دوی قرباني کولې. په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې هم د مکسیکو درې تنه د مکسیکو درې ته د خلکو نوي ډلې راننوتلې او د مایانو تمدن یې بیا د منځه یووړ. ورپسې هم د استکانو تمدن دی چې استکان هم په نهمه مخزیږدیزه پیړۍ کې په مکسیکو کې راپیدا سول او هغوی چې و ډېر جګړه ماره خلک و څه موده وروسته بیا دوی د همدغه سیمې واکمنان سول چې استکانو یو ستره امپراتوري رامنځته کړل. هغه امپراتوري په اته دیرشو ولایتونو ویشل سوې ده. د دوی دغه امپراتوري په اته دیرشو ولایتونو باندې ویشل سوې وه او هره برخه یې بیا د یووالي د لورې اداره کېدل. مثلا د دوی کومه امپراتوري چې وه هغه اته دیرش ولایاتو باندې د امپراتوري هر برخه ویشل سوی و او هر برخه بیا د یو والد په واسطه باندې اداره کېدل او داستکانو پاچا به په عین وخت کې راهب هم و. یعنی داستکانو په امپراتوري کې کوم کس واکمن کېدی هغه راهب هم و چې د اشرافو او همدارنګه د جنګیالیو د وی شورا د خواڅخه به هغه پاچاهان ټاکل کېده او داستک ټولنه په جنګیالیو سوداګرو او کسبګریو باندې ویشل سوی و. یعنی دغه ټولنه په درو طبقو باندې ویشل سوی و چې طبقه د جنګیالوی طبقه و، بل د سوداګرو او کسبګرو طبقه و. یعنی درې طبقې په دغه ټولنه کې شتون درلودي. دوی هم د ځینو خدایانو عبادت کاوه لکه د لمر خدای، چې دوی هم د نورو تمدنونو په څیر په لمر باندې باور درلودي او د لمر د خدای عبادت به یې کوي. د دې ترڅنګ د فلزاتو په ویلي کېدو او د هغو څخه په کار اخیستنې باندې هم پوهېدل. دوی په دې باندې پوهېدل چې فلزات څه ډول اوبه کېږي او ویلي کېږي او د دغه ویلي کېدو د دغه فلزاتو څخه دوی بیرته څه ډول کار واخلي. او د استکانو ژبه نهوت و چې بیا تر دې مهاله هم یوه ژوندۍ ژبه ده او لیک یې انځوریز و. یعنی انځوریز لیک یې درلودی چې بیا په 1528 زیږدیز کال کې دغه امپراتوري بیا د اسپانویانو په واسطه د منځ ځي چې د اسپانیانو د استکانو حکومت په مکمل ډول سره د اسپانیانو لخوا پای ته رسول کیږي. او ورپسې هم د انکا تمدن دی. انکا هم یو بل تمدن دی چې په امریکا کې موجود و. د انکا تمدن بیا په 19مه زیږدیزه پیړۍ کې د انکایانو د قبیلې د خوا څخه چې هغه هم د آسیا څخه امریکا ته راغلي و رامنځته سول. او انکایانو هم یو ستر امپراتوري رامنځته کړه چې د اکوادور، پیرو او چیلي سیمې پکې شاملې وې. یعنی دغه سیمې د دوی د امپراتوري تر ولکې لاندې وې او د انکا واکمن د مذهبي کاهنانو په کومک سره خپل قلمرو کې واکمني کوله او ځان یې د خدای زوی یا د خدای استازي بلی. سیاسي ځواک هم تر ډیره پورې د پاچاهانو په لاس کې و او خلکو هیڅ واک نه درلودي. یعنی ټول سیاسي ځواک د پاچا په لاس کې و. خلکو په هیڅ ډول په هیڅ برخه کې واک یا حاکمیت نه درلودي. د پاچاهانو او کاهنانو تر امرونو لاندې دغه خلک ژوند کوه چې خپل د پاچاهانو په قلمرو کې واکمني هم د همدغه مذهبي کاهنانو په مرسته کېدل. نو ځکه پاچاهان او همدارنګه کاهنان په دغه واکمني کې ډېر ځواک درلودي او ټول خلک د همدغه پاچاهانو او کاهنانو تر امر لاندې ژوند کوي. دوی د خلکو لپاره ډېر سخت مقررات وضع کړي وو او ځمکه هم د دولت په حاکمیت کې وه. جوار او کچالو د کرهنې غوره تولیدات وو او تر څنګ یې کروندګرو هم د خپلو پیداوارو دریم برخه ترلاسه کول. یعنی د دوی هغه نوري برخه به ځواکمنو کسانو ته رسیدل. دوی یوازې د خپلو هغه ګټو څخه دریمه برخه د دغه ګټې دوی ته رسیدله او یوه برخه یې دولت، بله برخه بیا د امپراتور د پاره جلا کوله. چې صنعتي او کرنیز پیداوار هم د دولتي کارکونکو د خوا په خپلو منځونو کې ویشل کېدل، چې دا دلته دا ښکاره کېږي چې دوی په ټولنه کې یوازې ځواکمن او هغه کسان چې شتمن وه یا په امپراتوري کې واکمني درلوده د هغه کسانو تر هر چا ډېر ځواک او حاکمیت درلودې، ښه ژوند به یې درلودې، مګر هغه د لاس لاندې طبقې چې عام خلک وه او هغو چې د پاچاهانو او کاهنانو تر لاس لاندې یا تر امر لاندې ژوند کوي، د دغه خلکو ته به حتی خپل حق هم نه رسېدي. مثلا د هغو د جملې څخه موږ د کروندګرو په حق لول چې کروندګر بیا کومه ګټه چې سراول د هغه ګټه دریمه برخه دوی ته ورسېدله، یو برخه به دولت اخیسته، بل برخه هم د امپراتور د پاره جلا کول، چې دا د دوی هغه ټولنیز ژوند شي چې دغه طبقه چې موجوده وي په دغه ټولنه کې څه ډول ژوند درلودي. په 1532 زیږدیز کال کې هسپانویان د انکا قلمرو ته راننوتل، چې بیا د یعنی هغه سیمې چې د دغه امپراتوري تر ولکې لاندې وي هسپانیان دغه سیمو ته راغلل، او د انکایانو وروستنی امپراتور چې هغه اتاهول په نومېدي هغه یې د منځه یوړې، او د دوو کلونو کې په ټولې امپراتوري باندې ولکه پیدا کړه، چې په دغه ډول سره به دغه امپراتوري پای ته ورسېدل. یعنی کله چې په 1532 زیږدیز کال کې هسپانویان د انکا قلمرو یا هغه سیمو ته راځي چې هغه د انکایانو تر واکمنۍ لاندې وي، په دغه وخت کې د انکایانو هغه وروستنی یا اخرنی امپراتور اتاهول په واک په لاس کې ده، او دی واکمن و. نو دغه امپراتور هم د همدغه هسپانویانو په واسطه له منځه ځي، او د دوه کلونو په جریان کې هسپانویان په دې باندې توانیږي چې دغه ټول امپراتوري دوی په خپل لاس کې ونیسي، او په دې ډول سره د انکایانو امپراتوري د منځه یوسي. درنو زده کوونکو، دا زموږ د امریکا د تمدنونو په حق لوه په دې هیله چې د پام وړ به مګرځېدلې وي. ورپسې موضوع مو د اسلام د څرګندېدو پر مهال باندې د نړۍ او عربستان د ټاپو وزمې اوزان، دا چې نړۍ او عربستان ټاپو وزمې څه ډول اوزان درلوده مخکې له دې چې اسلام راڅرګند شي. د اسلام د مبارک دین د ظهور یا د اسلام د څرګندېدو څخه مخکې د نړۍ پر مخ باندې کفر، جهالت او ناپوهي جریان درلوده. ټول خلک به د مختلفو خدایانو عبادت کاوه، ډېر یو د ناپوهي او د جهالت تورې ورېځې خپرې وې. په هر ځای کې ظلم شروع و، حق تر پښو لاندې کېده. که څه هم د اروپا او افریقا د زیاتو او د لویدیځې آسیا د ځینو برخو خلکو په یهودیت او نصاریت باندې باور درلودې، ځانونه یې د حضرت موسی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام پیروان بلل، خو دوی هم په دغه ادیانونو کې یا په دغه دینونو کې ډیر انحرافات او زیات بدلونونه منځته راوړل. اصلي او اساسي لارې په ټولنیز توګه پرې شوې، او ظلم او بربریت خپل اوج ته رسېدلی و. زور او ځواک د حاکمانو د حکومت چلولو یوازینی وسیله و، چې حاکمان او د حکومت چارواکو په زور او په خپل ځواک سره پر خلکو باندې حاکمیت درلودي، او په مکمل ډول یو د کفر، د جهالت او د ناپوهۍ دوره وه. چې بیا د فارس او د خراسان خلکو هم په دغه وخت کې د اور لمنځنه کوله، ظالم ساسانی حاکمان اور باندې حکومت کوي، او په هند، چین، خراسان، د خراسان ختیځې برخې او تر څنګ د اسیا په سویلي سیمو کې بیا بودایي دین رواج درلودي، او هغوی به د بوتانو عبادت کوي. د مکی اوسیدونکو هم د بوتانو لمنځنه کوله، او دوی هم د ناپوهۍ په اور کې ښکېل و. چې بیا په جزیرۃ العرب کې د المر سپوږمۍ او ستورو لمنځنه کېدله، د عربستان د خلکو کاروبار چې و، کاروبار، سوداګري، کرهنه او د سرویس ساتنه و، د دوی کاروبار د هیواد زوروري په ناوړو کارونو په فساد کې دوبه، یعنی هغه کسان چې هغوی واکمنان و، هغوی ځواک درلود، دوی به په ډیرو ناوړو او غلطو کارونو باندې اخته و. هغه خلک چې هغه شتمن نه و یا زورواکي نه و، بې وزله طبقه و، هغه په ډیر خواري او غریبي کې خپل ژوند سبا کوي، خپل شپې ورځې به تیرولي. په عربستان کې ظلم او تری هم خپل لوړې کچې ته رسیدلې و. یعنی سره له دې چې په نورو هیوادونو کې یا د نړۍ په نورو سیمو کې د مختلفو خدایانو عقیده کېدل، ظلم او وحشت به شروع و، جهالیت او ناپوهي ورځې به خپرې وې، په عربستان کې هم همدغه کار و. چې په جزیرۃ العرب کې موږ ویل د لمر سپوږمۍ او د ستورو منځنه کېدله، او د دوی په عربستان کې د زورواکو یا هغه کسان چې شتمنو حاکمان و، هغوی به ښه ژوند درلودي، هغوی هم په ناوړه او غلطو کارونو باندې اخته و، او هغه بې وزله او غریبه طبقه چې و، هغه به په ډېر سختۍ سره خپل ژوند تېروي. چې د عربستان کې هم ډېر ظلم او ډېر ناپوهي خپره و په دغه سیمه کې. د دې ترڅنګ یو شمېر خلک د لویجی د بیر څخه خپل انجونې خپلې لوڼې ژوندۍ تر خاورې لاندې کولې او د هغو شتون به یې د ځانونو لپاره ننګ او شرم ګڼي په دغه دوره کې، یعنې مخکې له دې چې اسلام راسي د دوی د ښځو د شخصیت هېڅ درناوی نه کوي، یعنې هېڅ احترام یې نه ورته درلودي. دا دې